بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نور انډیوالا نوخه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1400 لومړی هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 22مه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې له 14مې او همداراز د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې هم له 14مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې لویدیځي آسیا سیمې ته د امریکا د ولسمشر جوزف بایډن د سفر د څرنګوالي او ورباندې د سختو نیوکو په باب ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ نننۍ برخه دراوړو. ورپسې برخه کې هم په افغانستان کې د نجونو د ښوونې د ممنوعیت او د هغو د اغیزو د 300 ورځو د تیرېدا په باب یو هنداره پروګرام لرو. موږ سره په دغه پروګرام کې برخوال دي د افغانستان او سیمې د چارو کارپو او یو جهادي مشر ښاغلی حاجي سیف محمد امین فروتن او د پوهنتون یو استاد ښاغلی عامر خان پامیر. بیا هم د ایران او نړیوالو ورځپاڼو په اړه هم اوس هم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې همدا مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر روحانی کړي د ایران له ملت سره هیڅوک د زور خبره نشي کولای. د روسي لومړی نه مالګاډی یا باري اورګاډی ایران ته راورسیده. د افغانستان د بحران یوازینی حل لار سیاسي خبرې ترې دي. او لویدیځي آسیا ته د امریکا د ولسمشر سفر د ایران د قدرتمندۍ د مخنیوي لپاره د دسیسې یوه برخه ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خو لایې وړي شان ته ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې اسلامي ایران له خپل منطقي او په حق دریځونو څخه هیڅکله هم شاتګ نه کوي روښانه کړه. هیڅوک حق نه لري د ایران له ملت سره د زور خبره وکړي. زموږ خبریال راپور ورکړ، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د حکومتي کابینې په غونډه کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په باب د امریکایانو د ورستوي د اګانو په خبرګون کې وویل. امریکایانو ویلي دی ایران باید نړیوالې اټومي موافقې ته بیرته وګرځي، په داسې حال کې چې اسلامي ایران هیڅکله هم له جامع نړیوالې اټومي موافقې وتلی نه دی او دا امریکا ده چې د دغه نړیوال تړون خلاف ورزي کړې ده. ښاغلی رئیسی په دې باب د امریکا د خارجه وزارت ویندیو څرګندونو ته په اشاره سره چې په ایران د باونه هیڅکله هم کارنده نه دی او سخت ماته خوړلې ده، امریکایانو ته سپارښتنه وکړه د ایران په ملت د زیاتره دباو د ناکامې تجربې د تکرارلو په ځای دې واقعیتونو ته وګوري او له تیر وخت دې درس واخلي. د اسلام ایران ولسمشر ټینګار وکړ، ایران له 5+1 ډلې او بیا له 4+1 ډلې سره په خبرو اترو کې په بشپړ ډول عقلاني عمل کړی دی او خپل منطقي غوښتنې مطرح کړې دي. ښاغلی ابراهیم رئیسی سیمې ته امریکایي مسؤلانو سفر ته په اشاره سره وویل، که د سیمې هیوادونو ته د امریکایي چارواکو تګ راتګ د سیونیستي رژیم د موقعیت د پیاوړتیا او له ځینو هیوادونو سره د دغه تیریګر او جنایتکار رژیم د اړیکو د عادي کولو لپاره وي، نو د دوی هڅې به هیڅکله هم د سیونیستانو لپاره امنیت رامنځته نه کړي. هغه امریکایانو ته په خطاب کې وویل که غواړی پوه شي په سیمه کې د تاسو تګ را تګ ته او کړچار ته څه اغیزې لري، نو په پرانیستو سترګو سره دې د سیمې د ملتونو دریځونو ته وګورئ چې د دوی په زړونو کې له سیونستانو او د دغه رژیم له جنایتونو څومره کرکه او نفرت زیات شوی دی. د بندیزونو په اوج کې د ایران د پوځ قدرت څو چنده زیات شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان د ایران په ضد دښمنانو بندیزونو ته په اشاره سره وویل د ایران پوځ د بندیزونو په اوج کې توانېدلی دی د هیواد خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د سپینې ماڼۍ او د واشنګټن د اروپایي متحدانو له بندیزونو سره سره د نوو او ماډرنو وسلو د تولید په زمینه کې او څاره پرمختګونه کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان امیر سردار سید عبدالرحیم موسوی نن سهار په یو لړ څرګندونو کې وویل د ایران پوځ په هغو مختلفو ډګرونو کې چې یو مجهز او کارنده پوځ لپاره ضروري دي رابرسره شوي دي. سردار موسوی دغه راز وویل د ایران پوځ په دایمي توګه ګواښونه څاري او د خپل ماموریت د حوزې راتلونکې پیښې د دقیقو اطلاعاتو د اټکلونو په اساس په نظر کې لري. د ایران د پوځ عمومي قومندان ټینګار کړی د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ د خپل اسلامي جمهوریت د مقدس اسلامي نظام مزګنه بشپړتیا او خپلواکۍ په دفاع کې خپل ټول توان کاروي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د ایټالیا له لار پبلیکا خبرونې سره په مرکه کې په روسیې د ایران د سلګونو ډرونز الوتکو د خرڅولو په باب د امریکا د ادعا پر ردولو سره وویل تهران له هر هغه ګام ډډه کوي چې په اوکراین کې د نښتو د زیاتېدا سبب کیږي. امیر عبداللهیان د دې خبرې په کولو سره چې ایران له روسیې سره ډول ډول مرګلتیاوي لري چې دفاعي حوزه یوه برخه ده وویل ایران د اوکراین په جنگ کې له هیڅ یو د داخل لوري سره مرسته نه کوي ځکه ډاډمن دی چې دغه جنگ باید ختم شي. د ایران خارجه وزیر روښانه کړی ده د امریکا په شمول ځینې اروپایي هیوادونه د وسلو د جوړولو او د خپلو تولیداتو د خرڅولو لپاره هڅه کوي. په داسې حال کې چې د ایران اسلامي جمهوریت هڅه کوي څو له هر هغه اقدامه چې په سیمه کې د حالاتو د لا ترنګلتیاو لامل کیږي ډډه وکړي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ویل د ایران اسلامي جمهوریت به د سیونس رژیم هر ډول کمکل اقدام ته په پریکنده توګه په جدیت سره چورلټ او پخیمانه کوونکی جواب ورکړي. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنعانی نن په خبری کانفرنس کې د ایران د سولیز اټومي پروګرام په باب د سیونس رژیم د لومړي وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل یوه ترخه ملنډه ده هغه رژیم چې په اټمي حوزې کې د نړیوالو څارنو او اټمي وسلو د بندیز د هیڅ یوه نړیوال تړون غړی نه دی او په ملتونو د تیریو یوه تور تمه تاریخچه او د نړیوالو قوانینو د خلاف ورزیو روښانه او تور ټپ تاریخ لري. د ایران د سولیزو اټمي فعالیتونو په باب نظر څرګند کړ. کنانی چافی د دې خبرې په کولو سره چې د ایران اټمي فعالیتونه په بشپړ ډول روښانه قانوني او د اټمي انرژي د نړیوال اجانس تر څارنې لاندې ترسره کیږي وویل سیهونیست رژیم د اټمي سلاکټونو په درلودلو په ان پی ټی تړون کې د غړیتوب په نه درلودلو سره حق نه لري د ایران د سولیزو اټمي فعالیتونو په باب نظر څرګند کړي. ښاغلی کنانی چافی دغه راز د ایران او طالبانو د سرحدي ځواکونو د خلیدا په باب هم وویل د ایران او افغانستان سرحدي امنیت د تجارتي مناسباتو د پراختیا لپاره ډیر اهمیت لري. په افغانستان کې شرایط د درک وړ دي. البته د افغانستان له سرپرست حکومتي چارواکو د ایران ته مدا ده چې ګډ سرحدي امنیت تامینول دي ومني او د امنیت رامنځته کولو په باب د ایران ښه نیت او هلو ځلو ته مثبت ځواب ورکړي. دا خبرونه له تهران اوري. په افغانستان کې د هرات کندهار د لوی لارې د روښانېدو پروژه بشپړ شوه. زموږ خبرې له غزنی راپور راکړ. په افغانستان کې د هرات کندهار د لوی لارې د روښانولو پروژه په همدا ورستیو کې د سیمیزو چارواکو لخوا بشپړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې ده. په دې اړه نور تفصیلات له غزنی زموږ د خبریال پر رالیږلي راپور کې په ګډه سره اورو.
راپورونه وایي چې په افغانستان کې د هرات کندهار د لوی لارې د روښانولو پروژه په تازګۍ سره د سیمه ایزو چارواکو لخوا څخه بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې پروژه کې له هوایي ډګر څخه د هرات ولایت ګذرې ولسوالۍ تر پل پښتون سیمې پورې په عمومي سړک باندې د برېښنا پایې ودرول شوې او پکې څراغونه هم ولګول شول. د هرات د ښاروال حیات الله مهاجر فراهي په وینا په درول شویو پایو کې د څراغونو لګول د دې سبب کیږي چې له یوې خوا ښار ښایسته شي او له بل پلوه بیا په ښار کې نظم او تر څنګ یې د ټرافیکي پیښو مخه هم ونیول شي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان هر ولایت ښایسته سیمې او تاریخي ځایونه لري، خو په ښار کې د څراغونو نصبول او ښار د شپې لخوا روښانه پاتې کیدل بیا یو داسې تصویر دی چې تر ډېره بریده کولی شي د شپې لخوا د مختلفو جنایي او امنیتي پیښو مخه ډپ کړي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د افغانستان د بحران یوازینی حل لاره سیاسي خبرې ترې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو مخالف څېرې او د جهاد د وخت د قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د دغه هیواد بحران او ترنګلتیاو یوازینی حل لاره سیاسي خبرې ترې ګڼلې. د افغانستان طلوع نیوز خبري چینل راپور ورکړ، احمد مسعود په یو لړ څرګندونو کې یو ځل بیا ټینګار کړی تر څو چې طالبان د سیاسي حل لارې په لټون کې نشي د دوی په وړاندې له مقاومت او درېدا پرته بله هیڅ چاره نشته. د طالبانو د حکومت دغه مخالف شخصیت روښانه کړی ده. د افغانستان د سیاسي مسلو حل به د حاکمیت د مشروعیت او ربوالي له لارې وي. که داسې نه وي نو د مشکلاتو پراختیا به د افغانستان شخړې او ترنګلتیاوې نور هم زیاتې کړي. لدې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت چارواکو په کراتو له خپلو مخالفانو غوښتي چې له جنگ دې لاس په سر شي او له دغه حکومت سره دې متحد شي، خو احمد مسعود د اوسني نظام له څرنګوالي سره سخت مخالفت کړی دی. د ازبکستان د خارجه وزارت سرپرست وویل د افغانستان په چورلیستوب سره په نړیوالې غونډې کې چې د جولای په 15مه او 16مه نیټه د نړۍ د څه د پاسه شلو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو پښتون سره په تاشکند کې ترسره کیږي، د طالبانو پلاوی به هم پکې ګډون وکړي. زموږ خبریال د سړی افغان خبری اجانس له کوله راپور ورکړ. د ازبکستان د خارجه وزارت سرپرست ولادیمیر ناروف په یو لړ څرګندونو کې وویل موږ له طالبانو تمه لرو په دغې ناستې کې ګډون وکړي، خو په دغې غونډې کې د دوی د ګډون معنا په دې نه ده چې موږ طالبان په رسمیت پیژنو، بلکې غواړو د دغې غونډې له لارې خپل پیغام د افغانستان اوسنیو چارواکو ته ورسو. هغه دغه راز وویل د ازبکستان، روسیه او د افغانستان د نورو ګاونډیانو دریځونه سره یو شان دي، یعنی د طالبانو حکومت باید په خپلو ژمنو عمل وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې په افغانستان کې درستې قومي او مذهبي ډلې ټپلې پکې شتون ولري. او د جاپان د ټوکیو په هنتون پروفیسر ډاکټر یاسویوکی ماتسوناگا منځنی ختیځ ته د امریکا د ولسمشر جوزا بایدن د سفر دلیلونو ته په اشاره سره وویل په لویدیځي آسیا سیمه کې د یو نیمه پوځي اتحاد مشاهده په مسلمه توګه د امریکا د اوږدمهاله ګټو په لړ کې ده. هر پوځي اتحاد یو فرضي دشمن ته اړتیا لري. دغه نوې پنځیدلې ستراتیژي او پوځي ملګرتیاوې د ایران د اقتدار او قدرت له امله د ګواښونو په وړاندې د دفاع د هدف یو برخه ګڼل کېدلی شي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
ازاد نن اوریدونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې لویدیزی سیاسي میتا د جوزا بایدن د سفر د څرنګوالي او ور باندې د سختو نیوکو په باب ده. د امریکا ولسمشر جوزا بایدن به نن په همدا ورستیو کې منځنی ختیځ ته خپل لومړنی سفر پیل کړي. دغه سفر په سیاسي او رسنیو ټولنو کې لا پراخو نیوکو سره مخامخ شوی دی. دغه سفر لږ تر لږه د ډیموکراټیک واکمن ګوند له اعلان شوي کړ چارونو همداراز د جوزا بایدن له انتخاباتي کمپاین سره له درو اړخونو ډیر توپیر او منفي پایلې لري. لومړی دا چې هغه په انتخاباتي کمپاین کې د یمن په جنگ کې د ګډون په سبب او دغه راز د سعودي مخالف خبریال جمال خاشقچی په بوګنون کې قتل کې د لاس درلودلو په سبب چې په ان حال کې امریکایي تابعیت هم درلوده. او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو مقاله لیکونکې هم د محمد بن سلمان د نه سزا کولو په دلیل د امریکا د حیثیت او څیرې د اصلاح کولو ژمنه کړې وه. دوهم دا چې جوزا بایډن د انتخاباتو په وخت کې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا ژمنه هم کړې وه، خو اوس سیمې ته د سفر په بهیر کې د ډونالډ ټرمپ په شان د هوا فضا ضد دفاعي ګایډډ توغندوی سیستم د ځای په ځای کولو لپاره په هڅې سره د نوو وسلو په خرڅولو پسې دی، او د دې د توجیه لپاره د دغو وسلو پر دفاعي ماهیت هم ټینګار کوي، حال دا چې د دوی د دفاعي وړتیاو په باب هیڅ ډاډ هم نشته. دریم دا چې امریکا تل په فلسطین کې د دوو حکومتونو د جوړولو لا پلان هم ملاتړ کاوه، خو د ډونالډ ټرمپ په کرغړن پړاو کې دغه دریزونه لاساسي بدلون سره مخ شول، او په داسې حال کې چې خیال کې د جو بایډن واک ته پر رسیدا سره به د امریکا دریزونه د پخوا په شان وي، خو بایډن عملاً د ټرمپ په پل پل کې خودلې دی. دغه نیوکو ته د جواب لپاره جو بایډن په پیل کې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې یو مقاله خبره کړه. البته له دې وروسته چې څه نتیجه یې ترلاسه نه کړه، د بایډن د سفر په درشل کې په روسیې د ایران د ډرونز الوتکو د خرڅلاو خبر راپورته کړ، او زیاتره پردیو او تالیڅټو رسندویو په هغو دستورو لاملونو سره چې ترلاسه کړي وو دا یې په خپل ایجنډا کې او د خبرونو په سر کې راوست، څو په دې توګه د روسیې ضد فضا ته په پام سره چې په لویدیځو امریکا کې د اوکراین له جنګ وروسته جوړه شوې دغه سفر لپاره لازمه نفسیاتي توجیه برابر شي. لویدیځي او سیونیستي رسندویو په داسې حال کې په روسیې د ایران د ډرونز الوتکو د خرڅلاو سناریو ته ډېر انعکاس سونه ورکړل، او ایران یې د اوکراین په جنګ کې د روسیې تر څنګ وباله چې امریکا د دغه جنګ د وسلو تر ټولو لوی ملاتړی هیواد شمیرل کیږي، او همدغو مرستو اوکراین چې د نړۍ د غلو دانو د یو لوی ګودام او انبار په توګه یادېده په یوې کنډوالې بدل کړی دی، او په داسې حال کې چې په خپله دغو رسندویو په تیرو اونیو کې په کراتو له اوکراین څخه د امریکا د وسلوالو ملاتړونو پراختیا او اړخونه منعکس کړي دي، خو په وروستۍ پیښې کې یې له انعکاس او یادونې ډډه کړې ده، او لویدیځي آسیا سیمې ته د جوزا بایډن پر سفر له شوو نیوکو یې د عمومي افکارو د غړولو لپاره په روسیې د ایران د ډرونز الوتکو پر خرڅولو خپل فکر تمرکز کړی دی. البته دا چې لویدیځي رسندوی په دغه سفر لښو نیوکو سره سره ولې مخکخي شوی او مختلف اړخونه یې ارزوي او انعکاس یې ورکړي چې یو شمیر عوامل لري. شنان دی وایي د دې پیښې یو عامل دا دی چې کله امریکا د باراک اوباما په وخت کې لامنځني ختیځه د وتلو او د چین د پیزواني کولو لپاره پر ختیځي آسیا د تمرکز ستراتیژي په ایجنډا کې شامل کړه، نو اسرائیل او عربستان ورسره ډیر زیات مخالفت وکړ او خپل هڅې نهایتا د دغه ستراتیژي د مخنیوي لپاره وکارولې. د ټرمپ په وخت کې تر یوې مودې پورې د امریکا د ملاتړ په باب د دغو دواړو لوبغاړو خیال راحت شو، خو د جوزا بایډن په بریالیتوب سره بیا د هر دواړو لوبغاړو اندېښنې زیاتې شوې. اوس چې د بدلونونو بهیر داسې غوټه خوړلې ده چې بایډن په خپله تل ابیب او ریاست ته خوځېږي، نو ځکه پر لویدیځي او د پردیو پورې د اړوند رسندویو باندې د یهودي مافیا د سیاسي نفوذ او د سعودي مالي نفوذ په سیوري کې د جو بایډن د سفر او په دې باب د هاي هوی د رامنځته کولو په اړه د پراخو پروپیګنډو لپاره زمینه برابره شوې ده. بل تر ټولو هغه شیندون کې عامل دا دی چې لویدیځ منځني ختیځ د امریکا په وتلو پسې د سیونیست رژیم او ځینو عربو سازباز کوونکو هیوادونو ترمنځ د ارتباطي پل جوړېده په امریکا کې د دوو ګوندونو په ګډې مخې بدله شوې ده، چې د ځینو اقداماتو له امله په لویدیځي آسیا سیمه کې اړې ګړې هم هغه راز په زیاتېده دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی. د تهران د پښتو خبرونې خوشو مینوالو د تلپات خوشبوئی ل نننې 22مې برخې سره زفاتمی ستاسو حضور ته حاضر شوی یم. په دغه لړۍ کې د اسلامي انقلاب د هغو ویناو او سپارښتنو په باب در سره ژغیږم چې په بیلابیلو مناسبتونو یې د مختلفو موضوعګانو په باب وړاندې کړي دي. نن هم د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د هغې وینا په باب در سره ژغیږو چې د روژې د مبارک میاشتې په باب یې پکې سپارښتنې کړي دي. دوی د روژې د مبارک میاشتې یوه مبارکه میاشت بللې ده او په دغې پاکې او محترمې میاشت کې صالح عمل ترسره کول، له ګناهانو ځان ساتل او د خدای په درګاه کې توبه کول بهشت ته واردېده او له جهنمه د لیرې کېده عوامل بللي او فرمایلی دي. د روژې میاشت مبارکه میاشت نومول شوې ده. د دغه میاشتې مبارکه شونه دا ده چې د دوژخ او جهنم له لارې د نجات لاره او فوزون به جنت ده چې د روژې میاشتې په دعا کې لولو: وهذا شهر الهي جهنم او ور او همداراز بهشت او الهي نعمت په همدې دنیا کې موجود دي. هغه څه چې د آخرت انتظار او امید پوره کوي دا هغه شی باطن دی چې دلته دی. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، هم د له جهنم دی او هم دلته نعمتونه په همدغه ژوند کې کافران، ظالمان او غولېدلي او مخالفان ژوند کوي. جنت هم همدغه شان. دا چې موږ له جهنمه جنت ته لاړ شو زموږ په لاس کې ده. دا کار هم دلته پوره کیږي او په عیني باطني او واقعي بڼه کې نعمتونه لیدل کیږي. موږ دغه سفر ته د بدکرداری له جهنمه، د بددلۍ له جهنمه، د نیک تفکر او نیک چلند او نیکو کارونو د جنت او بهشت په لور تحقق وربخښلی شو. له دغه جهنمه چې د دغه دنیا مال دی، د نیک کردار بهشته، د نیک فکر کونی بهشته او د نیک چلند او نیک خوی بهشت په لور بدلولی شو. د دغه حرکت نامه انابه ده، یعنی توبه ده. نو ځکه په دعا کې هم راغلی دی: وهذا شهر الانابه وهذا شهر التوبه. په توبه سره، په انابه سره له جهنمه عتیق او جنت ته فوزن به ترلاسه شي.
لوالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي.
موږ په صراحت سره دا وایو چې موږ کوم یارګر روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغلګرانو په مقابل
کې. خو پیږی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا.
درنو محترم اوریدونکو زموږ نیکه پرزوینه ومنه عزیزانو د هندارې لیوبل پروګرام او لیوي بل موضوع سره ستاسو په خدمت کې یو. د بشري حقوقو څار کمیټې په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د جنکو د خونځیو د بندېدو 300 ورځې تیرې شوې او دې موضوع په جنکو کورنۍ او د افغانستان پر راتلونکو ژورې اغیزې لرلې دي. د بشري حقوقو د سار سیړونکې سارا فرحت په دې اړه وایي، په افغانستان کې میلیونونو جنکې هر ورځ د زده کړې او د خپلو خوبونو فرصت له لاسه ورکوي او نړۍ باید په دې اړه زیات اقدامات وکړي. په لیکنه کې راغلي چې د طالبانو قدرت ته د رسیدو یوه میاشت وروسته په ټولو پړاوونو کې د هلکانو د ښوونځیو د پرانیستلو حکم ورکړ، خو له هغې وروسته تر اوسه د جنکو ښوونځي له شپږم ټولګي وروسته هم هغه شان بند پاتې دي. که څه هم په ځینو ولایتونو کې د ځایي ټولنو په فشارونو سره په ځینو پړاوونو کې د جنکو ښوونځي پرانستل شوي، خو په درس افغانستان کې لا هغه شان بند دي. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو د ښوونې او روزنې د وزارت اعلان وکړ چې روانه پنجشنبه به د جنکو د ښوونځیو په هکړه د طالبانو د مشر فرمان صادر شي، خو د طالبانو مقاماتو بیا نن په ټولنیزو رسنیو کې دغه خبره دروغ بلل او دغه خبر یې رد کړ. تمه کېده چې په کابل کې د عالمانو په لویه غونډه کې هم د جنکو د ښوونځیو مسله مطرح او یوه حل لار ورته وړاندې شي، خو دغه کار هم ونه شو. د افغانستان داخلي او نړیواله ټولنه په دې خبره سخت اندېښمنه ده او د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د پراخ بنسټه حکومت او ځینو نورو شرطونو علاوه یو هم د ښځو د حقوقو او د جنکو د تعلیم مسله مطرحوي. موږ بانن په هنداره پروګرام کې په دې مسلې رڼا واچوو چې د دغه موضوع اخیری حل به څه راوځي، آیا طالبان به بالاخره د جنکو د تعلیم اجازه ورکړي او کنه دغه بندیز به دوام ولري، آیا د طالبانو د رسمیت پیژندلو له هغوی سره د نړیوالو د تعامل لاره به خلاصه شي او کنه. دې ته او دې ته ورته مسلې به نن په هنداره پروګرام کې راونغاړو. په دغه بحث کې له موږ سره منګرتیا کوي د افغانستان تکړه شناندې او پخوانی جهادي شخصیت حاجي صاحب محمد امین فروح تن، او د افغانستان د ټولنیزو چارو او رواني ناروغیو مشاور ډاکټر استاد ډاکټر عامر خان پامیر. تاسو ته بلنه درکوي چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د حاجي صاحب محمد امین فروتن په خبرو سره پیلوو. حاجی صاحب، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سار کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنکو د ښوونځیو د بندېدو 300 ورځې پوره شوې، خو تر اوسه د طالبانو له بیا بیا وعدو سره سره د هغوی د تعلیم زمینه نه ده برابره شوې، چې دا چاره د افغانستان د جنکو او کورنیو پر راتلونکي ډېره منفي اغیزه شیندي. که څه هم خبرونه راغلي وو چې د طالبانو مشر به سبا په دې اړه فرمان صادروي، خو طالب چارواکو نن دغه خبر رد کړ. تاسو دې مسلې ته په کوم سترګه ګوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو وړاندې تاسو درنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو د تیر لوی اختر په مناسبت مبارکي وایم. رب شو ستاسو د پوښتنې ځواب ته، چې که څه هم په اوسنۍ نړۍ کې چې نړۍ دی وکلي بلکې دی وی لوی قلعه حیثیت لري، نشو کولای چې په دې لوی کور کې دی کور دی بلغړي لپاره برخلیک څخه به خبره او به تفاوت پاتې شو. نو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار کمیټه او یا هم بل هر کمیټه چې د انساني حقوقو په نوم اواز پورته کوي، حق لري چې زمونږ د ټولنې د اوسیدونکو انسان د عمومي برخلیک په حق له هم غږ پورته کړي، او داسې غږونه باید د وخی اقدام په توګه وستایل شي. خدا چې آیا په همغه ټولنو کې چې د بشر د حقوقو دایداران اواز پورته کوي، څومره د بشري حقوق پر ځای شوی دي او کنه، دا زمونږ له بحث څخه وتلی موضوع ده چې اوس مهال پر تفسیره نه کوم. خود جناکیان او حتی نارینه لپاره د علم موضوع څومره ارزښت لري، دا هغه څه دي چې د علم او پوهې مؤلفه د انساني تمدن بنسټ جوړوي. نو ځکه خود اسلام ستر پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې دغه تمدن د قافلې وروستی پیغمبر دی، د علم او زده کړو مسالې ته هر څه زیات ارزښت ورکړی دی، او آن د جګړې په سرو لمبو کې به چې سواد لرونکي جنګیالي اسیران شول، د ازادي دو شرط یې څو تنو د اسلام لخکرو جنگلیو ته د سواد زده کړه او د لیک لوست ورخودل وو. لدې ښکاري چې د اسلام ستر پیغمبر په هیڅ بهانه او پلمه د وخت د شرایطو په تقاضا آن د جګړې او جهاد په سره ډګر کې دغه الهي فطرت تقاضا چې زده کړه او پوهه ده معطله کړې نه وه. نو طالبان هم چې د همهغه پیغمبر او د اسلام د دین چې د تمدن او پوهې د دین د سل په سلو کې د تطبیق دعوی کړې ده، د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد رسول الله د دغه ارشاد سره سم چې فرمایلی دي: طلب العلم فريده على كل مسلم ومسلمه. په اسلام په افغانستان کې د ښځو او نارینهو د زده کړو چاپیریال برابر کړي، که څه هم طالبانو په وار وار ډیر فرصتونه چې د افغانستان چې د افغان ولس د امیدونو غوټې پکې وغوړېږي له لاسه ورکړي دي، او حتی همدا لشپګم ټولګي پورته تر دولسم پورې د زده کړو مسله هغه مهال چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان چې په دین مین ځوان ښکاري، هم هغه مهال چې په ژړغوني اواز د امارت د مقام فرمان لوستو، زمونږ او د نورو لپاره څرګند مثال جوړېدی شي چې نوموړي په کومو الفاظو او د هیواد د نجونو د زده کړو تلوسه په څه ډول بیانوله. زه د وخت د نشتوالي په موخه د هغه د لومړۍ ورځې غبرګون له بیان څخه ډډه کوم، خو ستاسو ټول اوریدونکي یو ځل بیا د طالبانو د پوهنې وزارت د ځوان عزیز احمد ریان غبرګون ته وربولم. دا چې په اوسنۍ نړۍ کې چې د ټکنالوژۍ په ډګر کې پرمختګ کړی دی، څومره له دروغو ډک خبرونه خپریږي او په مجازي نړۍ کې هر څه سم ښکاره کوي او یا هم ناسم جوړوي، دا د ولیدونکي لوستونکي او اوریدونکي دنده ده چې ناسم لسمه جلا کړي او په وړاندې د عقل او پوهې پر بنسټ لازم غبرګون وخی. خو کله ناکله درواغ او جالي خبرونه دي چې د انټرنیټ په وزر خپریږي، د هغوی په وړاندې سموالي او ناسموالي د معلومو چارواکو غبرګون له هغه زیات رول لوبوي چې وایي دا خبر دروغ دی. چې رول مثال همدا د خبر چې ګنې ملا هیبت الله د طالبانو مشر سبا پنجشنبه د نجونو د زده کړو په هکله فرمان صادروي او ورپسې د طالبانو لخوا وویل شي چې دا دروغ دی، د دې شان تبلیغاتو او پروپاګندو لویه بیلګه ده.
مننه کوو د حاجي صاحب محمد امین فروتن. همدا پوښتنه به د ډاکټر صاحب عامر خان پامیر نه وکړو. ډاکټر صاحب، تاسو چې د پوهنتون استاد یې او د ټولنیزو چارو مشاور ډاکټر هم یې، دا چې کابو درې سور ورځې کېږي چې د جنکو تعلیمونه بند دي او په میلیونونو جنکې ښوونځیو ته لتلو نه زیده، د افغانستان پر راتلونکي په خپل د جنکو د هغې په کورنۍ باندې له نفسیاتي لحاظ او د نورو نظرونو نه څه اغیزه شیندلې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې تعلیم او تربیه د انسان د ژوند د اساسي حقوقو څخه یو حق دی، او کله چې یو انسان د خپل شرعي او اساسي حق څخه بدون د کوم دلیل او وضاحت منې کړی شي، نو تبن د انسان غبرګون د مقابل کې منفي وي، او دغه منفي غبرګونونه د انسان پر روان باندې ډیر ژور اغیز اچوي. بل طرف ته کوم غو تاسو متوجي شو، دغه عمر ماشومان هم د جنس د لحاظ او هم د عمر د لحاظ چې د شپږم نه تر دولسم ټولګي پورې زده کړی کوي، دوی ډیر حساسه دوره کې قرار لري. د روانشناسي له مخې کچیر ته دغه عمر کې ماشومان د یو شمیر رواني ضربو سره مخ شي، نو بیا داسې ناوړه پایلې
روت پانو ته کتنه.
دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو رسپانه ته د کتنې لا یو بل پروګرام سره زه جم مګش لخبل محترم ملګری
صادق حسین
سره تاسو خدمت ته حاضر شوی او نن هم لمعمول سره سم لومړی د ایران چاپ رسپانه او بیا کا په پای کې وخت وو نورو رسپانه ته به وزغلنده کتنه وکړو parstoday.com/ زمونږ د انټرنیټي سایت درکته.
ډیرو عزتمن اردوونکو نن به لومړی د تهران چاپ کې هم ورځپاڼه وګورو چې مهم سرټکی څه دي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې سیمې ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن د نمایشي سفر په درشل کې په امریکا کې په تورو ټولو نویو نظر سنجیو باندې استناس را چې جو بایډن په تیرو شپږو یو کلونو کې د خپل هیواد تور ټولو بد ریکارډ لرونکو معرفي کوي. اټکل کړی دی چې په سپینې ماڼۍ باندې د هغه د ولسمشرۍ پړاو احتمالاً ډیر ژر پای ته ورسیږي. د سهونیست رژیم رسنیو هم ویلي دي چې د تل اویو رژیم چارواکي به د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه وغواړي چې د خپل هیواد د عزت د ساتلو لپاره استعفا ورکړي او حکومت پرېږدي. یونهاب خبري اژانس په یوه راپور کې په جنوبي کوریا کې د کورونا وایروس بیا پیلېدا ته په اشاره سره ویلي دي چې په تیرې سه شنبې ورځ په کورونا وایروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په تیرو دوو میاشتو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده.
روت پانو ته کتنه.
دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو رسپانه ته د کتنې لا یو بل پروګرام سره زه جم مګش لخبل محترم ملګری
صادق حسین
سره تاسو خدمت ته حاضر شوی او نن هم لمعمول سره سم لومړی د ایران چاپ رسپانه او بیا کا په پای کې وخت وو نورو رسپانه ته به وزغلنده کتنه وکړو parstoday.com/ زمونږ د انټرنیټي سایت درکته.
ډیرو عزتمن اردوونکو نن به لومړی د تهران چاپ کې هم ورځپاڼه وګورو چې مهم سرټکی څه دي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې سیمې ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن د نمایشي سفر په درشل کې په امریکا کې په تورو ټولو نویو نظر سنجیو باندې استناس را چې جو بایډن په تیرو شپږو یو کلونو کې د خپل هیواد تورو ټولو بد ریکارډ لرونکو معرفي کوي. اټکل کړی دی چې په سپینې ماڼۍ باندې د هغه د ولسمشرۍ پړاو احتمالاً ډیر ژر پای ته ورسیږي. د سهونیست رژیم رسنیو هم ویلي دي چې د تل اویو رژیم چارواکي به د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه وغواړي چې د خپل هیواد د عزت د ساتلو لپاره استعفا ورکړي او حکومت پرېږدي. یونهاب خبري اژانس په یوه راپور کې په جنوبي کوریا کې د کورونا وایروس بیا پیلېدا ته په اشاره سره ویلي دي چې په تیرې سه شنبې ورځ په کورونا وایروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په تیرو دوو میاشتو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده او په یوه ورځ کې په جنوبي کوریا کې څه د پاسه اووه دېر زره کسان په اومیکرون ویروس اخته شوي دي. د سهونیس موقته رژیم چارواکي د لبنان د حزب الله غورځنګ د ځواکونو د نفوذ له ویرې څخه د متوله سهونیس میشت خارګي په خوا کې دیوال جوړوي. په داسې شرایطو کې چې د سعودي عربستان د تیریګر ایتلاف لخوا په یمن کې د اوربان ډېرې خلاف ورزیانې کېږي، بېلابېلې ډلې د هغو انساني اقتصادي تاوانونو او د زیاتو مرجوب په حق لا چې یمن ته رسیدلې دي خبرداري ورکوي. فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې د انرژي کڑکېش ته په اشاره سره چې د اروپا د اوکراین له جنگ څخه وروسته مخامخ د ولی کال دا د اروپا د انرژي خپس کا بلل شوی دا او دغه لوی وچه هم د اوس په خپل تاریخ کې د انرژي له تر ټولو بد کڑکې سره مخامخ ده. د حکومت د ژواک چاپیریال په سیاستونو باندې د هالند د کروندګرو اعتراض چې اونۍ کېږي په دغه هیواد کې روان دی همدا اوس زیات سخت شوی دی او اوس د هیواد د بندرونو او د سترو پلورنځینو د تړل کېدا سبب شوی دی او دغه اعتراض اوس جرمني هیواد ته هم غځېدلی. وروسته له دې چې د مرګ د ډلو په نوم د مستند پلان خپرېدا چې د افغانستان د بې دفاع خلکو پر ضد په افغانستان کې د انګلستان د هوایی ځواک د ځنګړي عسکرو له جنایتونو څخه پرده پورته کړې ده د بریتانیا دفاع وزارت زیاته کړې ده چې دغه مستند پلان خپرېدل د انګلستان د پوځیانو ژوند په خطر کې اچوي. د سهونیس رژیم په وړاندې د ملګرو ملتونو له پیروي کړچار سره سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی راپور د فلسطین د ماشومانو پر ضد د سهونیس رژیم د انساني جنایتونو د لوړ شمېر ښودنه کوي. ملګری ملتونه وایي چې سهونیس رژیم په تیر میلادي کال کې د فلسطین په لسګونو ماشومان شهیدان کړي دي.
ازن وسما د تهران د چاپ اطلاعات رسپنا راخلو. د عراق د قانون د حکومت د ائتلاف مشر نوري مالکی ویلی چې د عراق د شیا مسلمانانو ائتلاف د لومړي وزیر انتخابولو ته نږدې شوی دی. هغه ویل چې مونږه د ټولو سیاسي تشکیلاتو او د شریکانو هرکلی کوو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالمن سعودي عربستان ته د خپل هیواد ولسمشر جو بایدن د سفر په درشل کې ویلي چې امریکا نور د تیر حکومت په شان عربستان ته سپین بانکي چیک نه ورکوي. هغه ویل چې د امریکا اوسنی حکومت د سپین لاسلیک شوي بانکي چیک سیاست چې ډونلډ ټرمپ سعودي عربستان ته ورکړی او بدل کړی او موږ به دغه کار ونه کړو. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هانس ګرونډ په یوې وینا کې په دغه وخت کې لا درې میاشتنی بند وروسته د نښتو او د خلکو د وژنې د شمیر د کمیدا خبر ورکړې او ویلي چې ملګري ملتونه د یمن د اور بند تمدیدولو او اوږدولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سونس رژیم ماشوم وژونکي رژیم پاکله په یو کلن راپورټ کې خپل نظر څرګند کړی او هغه بوګنون کې بللې. ملګرو ملتو په تیر میلادي کال کې په نیواکي لویدیځې غاړې ختیځ قدس او غزې ترانګ کې د فلسطین دولس سواتو ماشومانو پر ضد د ماشومانو د حقوقو د سختو خلاف ورزیو 2943 موردونه څېړلې دي. ځایي سرچینو د اوکراین په خرسون ولایت کې په نوا کافکا سیمه باندې د اوکراین د عسکرو د توغندوي حمله خبر ورکړل شي. له کبله اوه کسان وژل شوي، شپېته نور هم ژوبل دي. د اوکراین د پوځیانو په دغه برید کې د کیمیایي موادو ګودامونه او په سلګونو کورونه هم تباه شوي دي. د افغانستان د پنجشیر د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود په مرکه کې د خپل هیواد اوسنی سیاسي او ټولنیز حالت ته په اشاره سره ویلي چې امریکا د افغانستان لپاره یوازې تباهي رامنځته کړې ده. هغه ویل چې مونږ په زلنو زلنو د امریکا سفیرانو، استادو او په شخصي ډول زلمی خلیلزاد ته ویلي چې دغه نسخه چې امریکا د افغانستان لپاره جوړه کړې ده د افغانستان د خلکو لپاره د تباهي نسخه ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا د ترکیه سرحد له لارې تر نورو شپږو میاشتو پورې د مرستو استول تصویب کړل. د تیونس هیواد د اساسي قانون له مسودې څخه د اسلام نوم په حذفولو کې د ولسمشر کې سعید په اقدام باندې د هیواد خلکو پراخو اعتراضونو او مظاهرو هغه مجبور کړ چې له خپل دریځه شاته وګوري.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو اوس به د ځینو نړیوالو بهرنیو ورځپاڼو سرټکی له تاسو سره شریک کړو. د بریتانیا انډیپینډنټ ورځپاڼې د دې هیواد ځانګړي ځواکونه د افغانستان د ملکی وګړو په وژلو تورن کړي دي. بی بی سی ټلویزیون په یوه نوي څیړنیز راپور کې چې د جولای په 12مه نیټه خپور شو موندلې چې ښایي یوه نظامي واحد په هلمند ولایت کې د برېتانوي ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال 45 کسان پر نهکه وژلي وي. د بریتانیا انډیپینډنټ ورځپاڼې په وینا د بریتانیا د دفاع وزارت د دغه مستند فلم په اړه غبرګون ښودلی دی، ویلي دي چې د دا ډول راپورونو خپرېدل د هیواد د سرتیرو ژوند له خطر سره مخامخ کولی شي. د انډیپینډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې د بریتانیا د دفاع وزارت زیاته کړې ده چې د نویو شواهدو د څیړلو لپاره چمتو دی، خو د بی بی سي دغه مستند فلم یې بې بنسټه نتیجه اخیستونکی بللی او زیاته کړې ده چې هغه تورونه چې پخوا په ځینو مواردو کې لګیدلي وو په بشپړه توګه څیړل شوي دي. د بی بی سي د راپور له مخې په هلمند ولایت کې د 2010 میلادي کال د نومبر او د 2011 کال د مئی میاشت تر اخره پورې څو عملیات شوي دي چې په پایله کې 45 ملکي افغانان وژل شوي وو.
اوس هم فارن پالیسی مجله لیکي چې د افغانستان قانون او طبي سرچینې د طالبانو لپاره د پیسو او د عوایدو لویه سرچینه کیدلی شي. د خبرونې په وینا افغانستان د نړۍ په کچه د مسو، اوسپنې، ډبرو سکارو، لیتیم، سرو زرو، کرومایټ او یو شمېر نور عناصرو بډایه او ستر کانونه او زیرمې لري، خو زیاتوي چې په تېرو شلو کلونو کې طالبانو په لاس د ناامنی او بغاوت له امله د افغانستان کانونو ته هیڅ ډول لاسرسی ونه شو. لیکوال په خبره د معدن مدیریت پر سر د طالبانو ترمنځ هم ځینې کړکیچونه پیل شوي دي. خبرونه د بیلګې په توګه په دې ورستیو کې په بدخشان او سرپل ولایتونو کې د ډبرو سکرو د کانونو پر سر د وسلوالو نښتو یادونه کړې ده. جاوید نورانی په نوم د کانونو یو کارپوه فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې افغانستان د طبیعي زیرمو له پلوه بډایه دی، خو هغه څلور عوامل د اختلاف ورګنی. لومړی دا چې قانونه خی ژوند او چاپیریال ګډ وډ کړي، دوهم دا چې د قانونو د کنټرول له امله د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه زیاتېدلې شي، دریم دا چې د نورانی په وینا کېدې شي پر سیاسي جوړښت اغیز وکړي، او څلورم او وروستی عامل یې دا دی چې قانونه په نړۍ کې د افغانستان د ځای په ټاکلو کې خپل رول ولري.
د تهران ریډیو ډیر عزت من اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
الله ممل الله ملګری. Thank you.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰